درنو اوریدونکو السلام علیکم، یوې بل خبرونې ته مو هرکلی کوو. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. په فراه ولایت کې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکی په دغه ولایت کې د سیلونو له امله د دوو تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فراه په پشرود ولسوالۍ کې د طالبانو ولسوال ملا محمد انور فیروز پرون وویل دواړه قربانیان هغه ځوانانو چې د تفریح لپاره یوې غرنۍ سیمې ته تللي وو. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د وزارت ویندوی ملا جانان سائق پرون ویلي وو چې په تیرو دریو ورځو کې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلونو له امله لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي دي. د ټپیانو شمیر 20 تنه اعلان کړه. ویل چې د افغانستان په کلیو کې د سختو سیلونو له امله 568 کورونه ویجاړ شوي دي. دا وا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن او سبا هم د افغانستان په ډیرو برخو کې ورښتونه کیږي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان نن په دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل په مشه د سعودي عربستان یو چکپورې پلاوی باندې اپریل په 15مه او 16مه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د زیاتولو د هڅو د یوې برخې په توګه پاکستان ته سفر وکوي. د دې سفر هدف د دوارخیزو همکاریو د پراختیا او د دوارخیزو ګټورو اقتصادي همکاریو لپاره مثبته هڅونه بلل شوې ده. د پاکستانی چارواکو په خبره سعودي عربستان ژمنه کړې چې په راتلونکو 5 کلونو کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې 25 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. یو جګپوره امریکایي چارواکی وایي ایران پر اسرائیل تر برید مخکې د سویس لاري له امریکا سره اړیکه نیولې وه. دغه چارواکی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه اخیستو غوښتنه وکړه پرون وویل امریکا او ایران د سویس په مټ څو ځلې مستقیمی اړیکې ساتلې دي. په تهران کې د سویس سفارت د امریکا د ګټو ساتونکی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ادعا کړی چې هیواد یې پر اسرائیلو لبرید 2 ساعته مخکې په دې اړه د سیمې هیوادونو ته خبر ورکړی وو، خو امریکایي چارواکو ویلي دي چې دا خبره سمه نه ده. د اسرائیلو دفاع وزارت وایي ایران د 100 کروز توغندیو په ګډون تر 200 په ډیرو بې پیلوټه الوتکو او راکټونو پر دغه هیواد بریدونه کړي دي. د اسرائیلو په وینا د ایران 9 بریدونه شنډ شوي دي. ایرانی چارواکی وایي پر اسرائیلو بریدونه پای ته رسیدلي، خو خبرداري ورکوي چې که اسرائیل پر ایران د بل برید هڅه وکړي سخت ځواب به ورکړي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د نوي درجه بندۍ لمخي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې و مقامه پرمختګ کړی دی. اوس افغان لوبډله د 1020 نمرو په لرلو سره په 1015 مقام کې ده. په دې توګه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې تر لایبیریا، مالدووا، ګیانا، سنگاپور، یوګاندا، یمن او هانګ کانګ څخه مخکې شوې ده. تر دې مخکې افغانستان د فیفا په درجه بندۍ کې 1015 ځای درلود. د دې جدول په لومړي ځای کې ارجنټاین او دوهم فرانسې ده. ټاکل شوې ده چې پاکستان نن د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیل کړي. پاکستان مخکې ویلي و چې له اختر وروسته د اپریل په 15مه به د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیل کړي. پاکستان کابو 850,000 افغان کډوالو ته چې کاستونه لرل د اپریل تر 15مه وخت ورکړی و چې په خپل خوښه ووځي کړي په زور به یې وباسي. له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د استلو لومړی پړاو د تیر کال د نومبر په پای کې پیل شوی و. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانک زای وړاندې کوي.
له پاکستانه د ای سی سی افغان تابعیت لرونکو او رجستر شو کډوالو پی او آر د استلو په لړۍ کې 8,000,000 کډوال له ګواښ سره مخ دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې د اپریل تر 15مه دغو افغانانو ته وخت ورکړی او چې په خپله خوښه ووځي. د دې مودې په ختمېدو سره دا د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د جبري استلو دوهم پړاو پیلېږي. ګڼ د افغانان له کلونو او ان لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او وایي چې په لږ وخت کې خپل کاروبار نشي پرېښودلی. د ډلې یو افغان کډوال احمد چې په پیښور کې زیږیدلې ازادي راډیو ته وویل
د لګیا دی اکثره ځایانو کې چاپی چې یو خلک نسی زمونږ رشتہ داران او داسې خلک مونیول نو دلته زمونږ ډېرې پیسې بندې دي کار روزګار هم دی د دې پیسو راوستل د خلکو سره چې زمونږ کمې پیسې بندې دي عام وخت نسی او یا د خلکو پیسې مونږ ته دلته دي نو دام وخت نسی نو مونږ که هلته ځو د هر څه مونږ نه پاتې کیږي هلته هم حالات هغه څه خراب دي کار روزګار نشته او دلته هم دوی مونږ تنګۍ دا چې اوس مونږ په جلتۍ کې ځو نو دا هر څه مونږ نه په نیم ریټ نه په کم قیمت باندې اخیستل کیږي نو په کار ده چې د دې دپاره مونږ ته یو حل لاره راوځي ځکه دلته مونږ بلا پیسې خلکو سره بندې کړي دي
افغان کډوال شکایت کوي چې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې پولیسو له ټاکلې مودې مخکې د خلکو د ځورولو او نیولو لړۍ پیل کړه له دې ډلې یو افغان کډوال حقیار ازادي راډیو ته وویل
زمونږ دا د پروډو کارت چې دا په دستې کې نه ختمیږي په مونږ هم د خلکو پیسې پاتې دي زمونږ پیسې هم په خلکو پاتې دي او دلته پرون پولیس راغلی وو د پولیسو چاپا والا کا زما وروڼه مونږ زما تری مونږ هغه دوانه بوتله زته وتختیدم
په پاکستان کې لکلونو میشتو افغانانو سره بیره غاڼه غ افغانان هم د استلو لګو اکثر مختی چې طالبانو په بیا واکمنې دو د هیوا تتللی او اوس لویدیزو هیوادونو ته تلو په تمناستي لدی ډلې اکثر خلکو په تیرو کلونو کې ځانونه له پاکستانی ادارو سره ثبت کړي او اسناد یې اخیستي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د شمیرو له مخې د 2023 کال اگست وروسته له 600,000 ډیر افغانان پاکستان ته تللي د طالبانو حکومتي چارواکي او د ملګرو ملتونو ادارې اټکل کوي چې په شپږو میاشتو کې تر نیم میلیون ډیر کسان له پاکستانه ایستل شوي او یا هم په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي اکثر د افغانان چې په ساړه ژمي کې له پاکستانه وایستل شول په افغانستان کې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د روان کال د مارچ په 11مه یوه احصایه خپره کړه او ویل چې پاکستان کې شاوخوا 2 میلیون افغان کډوال میشت دي او دوی ته د رسیدو لپاره 388 میلیون ډالرو ته اړتیا ده
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
په روزګان ولایت کې سیلونو لشتلجه 12 تنه مړه کړي او خلکو ته ډیر مالی زیانونه اړولې دي په روزګان ولایت کې طالب چارواکي وایي چې د دغه ولایت په مرکز ترین کوټ او ولسوالیو کې وړه مشپه یو ځل بیا سیلونه راووتل او د مرشوب لو ترڅنګ ډیر مالی تاوانونه پیښ کړل طالب چارواکي وایي چې د سیلونو لامل د ترین کوټ کندهار او د ترین کوټ او د روزګان د ولسوالیو ترمنځ لارې بندي شوې دي د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د اورزګان ولایت ځایي طالب چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې یو ځل بیا سیلابونه راوتلي او په زیات اندازې خلکو ته مالی او ځاني زیان نړولې دي د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبد الله خالد د څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته ویل چې د دې د معلوماتو پر اساس چې دغه مهال د ترلاسه کړي دي په دغه ولایت کې سیلابونو 12 تنه مړه کړي چې ماشومان هم پکې شامل دي او په زیاته پیمانه خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي نوموړي وایي تر ټولو زیات زیان یې د دغه ولایت په مرکز ترین کوټ چورا گیزاب چنارتو او ډیراوت ولسوالۍ کې خلکو ته رسولې دي د اورزګان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس زیاتوي چې سیلابونو د اورزګان او کندهار د لوی لارې په ګډون ګڼ شمېر ولسوالیو ته غځېدلې لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې دي نوموړي وایي د دې ټیمونه په سیلاب ځپلو سیمو کې د خلکو سره په مرسته بوختي خو له نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د سیلاب ځپلو سره د سرپنا په برابرولو او نورو غذایي برخو کې ورسره مرسته وکړي
لاری د مرکز ته درې راوته پورې لاره بند ده د مرکز ته درې غذا پورې لاره بند ده د مرکز ته درې چینه تو پورې راه پورې لاره بند ده تر چرچینو پورې د خاص روزګانو د مرکز په مابین کې لاره بند ده چوری او د مرکز په مابین کې لاره بند ده ټول هغه لاره بند دي د روزګانو د کندهار لاره مکمله ده دا وو وو څه چې مونږ مصرف ته وو څه سره موږ ته حالات په تاسو باندې دي دا اوس ډیر وخت دی د خارجانو څه دنه نه شولې د زمر پر خدانه شي نه څه د دې کور تخریب ټول کولی نه لري موږ دیو غونی ورځ یې جه غونی وره ورکو دا خو یو ما یڅ شي دنه کیږي
لادی ټول سره سره د اورزګان وسیدونکو وای سیلابونو سخت ځپلی خوای تر اوسه پورې ورسره هیڅ یو چا مرسته نه کړي دوی هم له نړیوالو موسساتو او طالبانو غوښتنه کوي چې ورسره مرسته وکړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
سپین ماڼۍ ویلي ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ته ویلي چې امریکا د ایران د بریدونو په ځواب کې له اسرائیل سره برخه نه اخلي. روټرز خبري اژانس او څو نورو امریکایي رسنیو د سپینې ماڼۍ د چارواکو په حواله چې د بایدن او نتانیاهو د تلیفوني مکالمې په اړه خبر دي دا راپور ورکړی دی. له بلې خوا د اسرائیلو د جنگ د کابینې وزیر بنی کانس ویلي له ایرانه به په مناسب وخت او بڼه تاوان واخلي. سفی الله ستانکزی د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
امریکایي چارواکو که څه هم پر اسرائیل د ایران تر توغندیزو بریدونو وروسته ویلي چې هیواد یې له اسرائیل سره مرستو ته ژمن دی، خو ولسمشر جو بایدن په حواله راغلی چې امریکا نه غواړي پر ایران د اسرائیلو په هر ډول ځوابي بریدونو کې برخه واخلي. دا خبره رویټرز او ځینو نورو امریکایي رسنیو راپور کړي. ولسمشر بایدن بیا په خپل بیان کې ویلي چې اسرائیلو د ایران بې ساري بریدونه دفاع او مات کړل او په دې برخه کې خپله وړتیا وښوده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کیربي یکشنبه له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې هم تایید کړه چې متحده ایالات له اسرائیل سره مرسته ته دوام ورکړي، خو له ایران سره جګړه نه غواړي. لکه څنګه چې ولسمشر څو ځلې ویلي، موږ په سیمه کې د پراخې جګړې غوښتونکي نه یو، موږ له ایران سره د جګړې په لټه کې نه یو. د اسرائیل د جنگ کابینې د راپورونو له مخې یک شنبه ناسته درلوده او د دې کابینې یو غړي بینی ګانس د زیاتو جزئیاتو له ورکړې پرته ادعا وکړه چې له ایرانه به تاوان واخلي. د ایران د ګواښ په وړاندې به موږ یو سیمه ییز ائتلاف جوړ کړو او له ایران څخه به په داسې شرایطو کې تاوان اخلو چې وخت او بڼه یې زموږ لپاره مناسبه وي. تر ټولو مهمه دا چې د دښمنانو د هغو هیلو په مقابل کې چې غواړي موږ ته زیان ورسوي، موږ به سره لا متحد او غښتلي شو. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې ایران له 200 د زیاتو بی پلوټه الوتکو او توغندیو چې پکې څه باندې لس کروز میزایلونه هم شامل وو حمله کړې وه. دوی ویلي چې د ایران 99% د بریدونه د اسرائیل له فضا بهر شنډ کړي. اسرائیلي چارواکو بیا دا منلي چې یوې پوځي اډې ته په یو برید کې لږ څه زیان رسېدلی او یوه اوکلنه ماشومه په یوه سیمه کې سخته ټپي شوې. ایراني چارواکو ویلي چې پر اسرائیل د دوی بریدونه پای ته رسیدلي، خو که دا هیواد پر ایران د برید په لټه کې وي، د دوی په ادعا لاک لاک ځواب به ورکړي. د ایران د پوځ د لوی درستیز جنرال محمد باقری د خبرو یو برخه اسوشیټډ پرس آژانس خبره کړي.
این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است.
زموږ له نظره دا عملیات پای ته رسیدلي او نور داسې نیت نشته چې عملیات دوام پیدا کړي، خو که اسرائیل د اسلامي جمهوریت په وړاندې هر ډول اقدام وکړي، زموږ پر خپل خاوره یا په سوریه یا بل هر ځای کې موږ پوری تړلو ځایونو باندې زموږ راتلونکي عملیات به ډیر پراخ وي.
بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد.
پر اسرائیل او د ایران بریدونه چې ایرانی چارواکو بریالي بللي، ګڼ نړیوال خبرګونونه پارولي. د امریکا تر څنګ ګڼو لویدیځو قدرتونو له هغې ډلې برېټانیا، فرانسې او جرمني پر اسرائیل د ایران بریدونه په کلکه غندلي. په سیمه کې بیا یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې ترکیې هیله ښولې چې په سیمه کې د کړکېچ لمن لا پسې پراخه نه شي. په افغانستان کې بیا واکمنو طالبانو د ایران بریدونه مشروع دفاع بللي او ملاتړ یې ترې کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د پخوانی جمهوري نظام پر مال د مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په یو بیانیه کې د ایران بریدونه یو دفاعي اقدام او د اسرائیلو د بریدونو په وړاندې عکس العمل بللی. ډاکټر عبدالله ویلي د داسې کړکیچونو د سوله ییز حل غوښتونکی دی، ځکه د په باور د ایران په وړاندې د اسرائیل هر ډول اقدام به سیمه اغیزمنوي او د افغانستان پر وضعیت به هم مستقیم تاثیر ولري. حامد کرزي بیا ټینګار کړی چې د فلسطین، اسرائیل او د سیمې د خلکو ژوند باید مسؤون شي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سالویخت ملکو کې کار کوي.
پس وا ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. پیو شمیر کورنیو کې هر وخت په تیر بیا چې مناسبتي ورځي لکه اختر رنجدی وی خځې او وړین جونې دومره د کور کارونه کوي چې لا توان نه لوړ وی.
یوه لور لرم چې هغه تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور کارونه ده کوي.
لسی اړخه د میرمنو او انجونو لخوا د درنو کارونو ترسره کول کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره انجونې مې لیدلې چې حتی بچدانی د باندې راوتلی وي یا مثانه یې سقوط کړي، مقعد یې ښکته راغلی وي. نو درانده بې رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري.
نن ام دا موضوع چیرون ملتی هم وکری. قدر من اردون کو خواهی تاسو هم لیدلی بی چی کلا مناسبتی و رازی لکه اختر را نجدی بی اکثر میرمنی حدسه که بی چی پا کور که بدلون را ولی خونی رنگ بی، فرشون مینزی، پخلنزای منظمه بی لده سرا سرا نور حقا چاری هم تر سرا که بی چی داکتران دی خزول پارا دران کارو نورتوائی. دا کابل اوسیدون که راهی لوایی چی دا هر وقت پا تیره بیا چی دی کور کارو بندی دیر شی پا خپل وڑی لور هم کار که بی.
یوه لور لرم چې هغه تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور کارونه ده کوي.
شپږ کلنه جمیله هم چې د لوبو او ښوونځي ته یې د آماده کېدلو وخت دی، د کور هغه کارونه کوي چې دا ورته جوړه نه ده.
مور مې په کور کې یوازې دم، د کور هر کار ورته کوم، لوښي ورته مینځم، کوټه ورته جارو کومه، ورونه مې ورته غلي کومه.
د لغمان اوسیدونکی اجمل وایي دای سره له دې چې په دې پوهیږي چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت نه دی، خو بیا هم دا چې دوی ته یې سرته رسول عیب ښکاري، له ښځو سره مرسته نه کوي.
ما یو خورکۍ ده اته کلنه او موږ چې یو هلکان یو، یعنی موږ سره د کور کارونه هم نه ښایي، خو په هر صورت نو خورکۍ مې چې ده د کوی اوبه راوباسي، کور انګړ جارو کوي، کوټې جارو کوي، ظروفونه مینځي، کور بارو بستره ټولول، د کور نور دیګ او کاسه او اماده کولو مینځلو پاکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دا مخته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیاي. مور کې مې تنه ده، هغه یعنی د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخته ویسي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخته ویسي، ځکه چې مور مې تنه ده. او موږ به دونه وکولای شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو، کورسونو، آینده خپل حیات لپاره یو څه مخته ویسو.
د کابل اوسیدونکي نازو په باور په ځینو افغاني کورنیو کې نامناسب دود چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت ګڼي، د دې سبب شوی چې مور د مجبوریت له مخې هر وخت په تیره بیا چې اختر ته چمتووالی نیسي، هم خپله او هم په ماشومې لورې هغه د کور کارونه وکړي چې درانه وي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي، نو هغې سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغوی اقتصادي حالات هم داسې نه اوسي چې بل چا نه مرسته وغواړي، نو هغه کور کې چې مشر اولاد یې لور اوسي، مجبوره ده چې مکلفه ده چې له مور سره په کارونو کې مرسته وکړي. که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت دی د تعلیم اوسي، هغه مجبوره اوسي، ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي، هغه نشي کولی چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي. نو هغه ماشومه لور هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر کړي، د کور په کار کې مثلا جای جارو وسي، لوښي وینځل وسي، داسې نور نور کار وسي، هغه کې مرسته ورسره وکړي. او هم به مور ته اسانۍ وسي، که څه هم دا زم د ماشومې سره ماشومې ته تکلیف رسوي، خامخا شاید وخت په تېرېدو ورسره دروند بار وسي، کوم دروند کار وسي ته تکلیف پیدا کړي، خو بیا هم دا ډېر ښه کار ده زما په نظر، ځکه چې له خپلې مور سره مرسته کول دي، خپل مور له احتیاجونه ویستل دي، زما په نظر ډېر ښه کار ده، بهترین کار ده. که څه هم باید د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم تر څنګ د کور کار کې که له مور سره مرسته وکړي بهترین کار ده.
خو داسې نارینه هم شته چې هغوی له کور څخه د بهر مصروفیتونو تر څنګ د کور کارونو کې هم له میرمنو سره مرسته کوي، ځکه پوهیږي چې د کور درانه کارونه د ښځو له توان څخه لوړ وي. نقیب چې د شپږو بچو پلار دی، په دې عقله وایي
او زما ماشومان همشته لکه لورګانی او زامن زو په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم او رسته لغنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې ل خپل میرمنی سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه تر سره کړی نو خدای مکه چې هغه به پاینده کې یو نقصان پیدا کړی یعنی یو مشکل ورته پیدا شي نو د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم رسته کوم خپل میرمنې سره او له کور نه بهر هم د الله د ګټلو لپاره کار کوم.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی وایي چې اختر د خوښۍ او د دوستانو د لیدلو لپاره ښه موقع ده. که چیرې میرمنې او انجونې له اختر څخه مخکې د کور په کارونو کې ځانونه دومره ستړي کړي چې بیا د اختر په ورځو کې خسته او حتی ناروغه وي، له دې ورځو څخه خوند نشي اخیستلی. له آغلې نیازی سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
دقیقا اختر هغه خوشحالی ده چې د ټولو مسلمانانو ده، د ښځو، د نارینه و، د زاړه و، د ځوانانو، د ماشومانو، د ټولو د خوشحالۍ ورځ ده. طبعا هر څوک تقاضا لري چې په دې ورځ ښه لباس واغوندي، ښه استراحت وسیږي، راشه درشه ولري، خپل د دوستانو کورو ته ولاړ سي. کوم بدی لري په اختر کې هغوی سره دغه کوو، پخلا کوو، د هغه میمانیانې کېږي، پسه حلالېږي. سر دغه ښځه دومره وخت نه پیدا کوي چې حتی خپل دغه نوي جامې که ځان ته جوړ کړي وي هغه هم حیانه نه. خلک چې اقتصادي مشکلات لري، چې نوي جامې نه لري، هغه خو په ځای پرېږده. چې نوي جامې لري چې جوړ کړي دي، د دې لپاره فرصت نه پیدا کوي چې د اقلې وایې غوندې یو مبارکي یې واخلي. چېرته نو چې دا ووځي او چېرته نو چې دا ولاړ سي، راشه درشه وکړي او مناسباتونه د اختر وکړي. ښه چې اختر خلاص شو، بیا دوی ته فرصت ورکوي، وایي اوس ستاسې اختر شروع شو، اوس وایي ولاړ سي، اختر مبارکي وکړي.
بله نیازی صاحب، دا خو د اختر د ورځو هغه کوم دودونه سواله چې په افغاني ټولنه کې عملي کیږي. راځو له اختر نه مخکې ورځو ته، دغلته میرمنو باندې څومره ډیر کار وي او دوی خپل کوم کارونه کوي، خپل میرمنې، خپل وړې نجونې اختر ته د چمتووالي لپاره؟
اختر ته د چمتووالي لپاره عموما ماشومان خو انجونې وړې انجونې خو دې ته خوشحاله دي چې کالي وکړي او خپل پلار ته عذر وزاري وکړي چې موږ ته کالي رانیسه او چپلۍ رانیسه او د سکول راته رانیسه او دا واخله واغه واخله. دغه شوق و ذوق د ماشومانو سره. او د کور پیغلې نجونې او ښځې بیا دا فکر لري چې پاکاریانې وکړي، کور پاکي، فرشونه پریمیزي، غالۍ پریمیزي، پردې پریمیزي، برته اوتو کې زوړندې کې، اتاق سم کې، مهمان خانه سم کې، خپل د خوب اتاقونه سم کې. دا ټول هر څه چې په دا کور کې دي، دا ټول باید پاک سي، د اختر لپاره صفا شي. خجور پاخه کې، ګوشي فیل پاخه کې، امادګیانې دي په دغه ستړیاو سره اخته دي، باوجود دې چې روژه ده، باوجود دې چې د روژه مات امادګیانې دي. ځکه چې د نارینه هم بیا هغه غوږ پورته کېږي چې نه په وخت روژه مات تیار نه سي، هغه ته هم دوی ټول مصروفه وي. ورسره بیا دا ستړیاوې هم وي چې دا پاکاریانې دي او دا صفایانې دي او دا هر څه ترتیب او تنظیم هم د غاړې دي مسؤلیتونه. بعضې چې بیا خپله په کور کې خیاطي کوي، خپل د نجونو د ماشومانو کالي فرض مثال ګنډي او الکانه ته خپل زمونو ته، زموږ منطقه کې د قندارې غاړې ډېر موړ دي، فیشن دي، ډېر الکانې اغوندي، خوښۍ یې چې مندې خوندې ښځه یې، یعنی دغه کسان چې دوی ځینې توقع لري، هغوی باید دوی ته غاړې جوړې کړي، هغه د غاړې کار هم ورسره یي. حتی پس له روژه ماته ورته ناست یې، هغه آسان ساده کارونه یې چې د شپې معلومیږي روشنایي کې، هغه د شپې د خواقې پس له تراونه ورته کښېني. شپه او ورځ په دغه شپو کې د لس څخه زموږ په اصطلاح باندې چې په ویشت ویشت سي روژه، نو بیا د اختر امادګیانې دي. دغسې کارونه دي چې ورسره دوی مصروف وي او ډېر ورسره ستړي یي.
بله، تاسو هغو کارو ته یادونه وکړه چې نن سبا هم دا په کلیو بانډو کې، حتی په ښارونو کې میرمنې اخته دي او هره ورځ همدا کارونه کوي. که راست په زیان باندې خبرې وکړو، که څه هم د ډاکټرې خبرې هم په خپرونه کې لرو، خو له تاسو هم که واورو دا به بهتره وي. دغلته په یو شمېر کورنیو کې بیا په وړو نجونو باندې هم کار کوي، میندې هم کار کوي، هغه کارونه چې شاقه دي، ثقیل دي، له توانه وتلي دي، په یوه ورځ باندې ډېر زیات کارونه کوي، زیان یې راته وایي.
حقیقتاً زیانونه ډیر دي دا وخت خودی په احساساتو کې دي نه پویږي مغه وخت کې بیا د سی وخت راځي چې هغه وخت چې د خوشحالي دوی بیا هغه وخت کې مریضي هغه وخت بیا دوی ډیر کوشش کوي چې باید استراحت وکړي چې بیا هغه وخت هم دوی فرصت د استراحت د پاره لري چې هغه د اختر ورځي وي د اختر ورځي کې نو چیرې به دې ته فرصت پیدا شي چې دا استراحت وکړي کوم چې دا لس ورځې دا نه ورځې په دغه نستړیا باندې تیر کړی ده خصوصا دا قالین شوی و دا توشک او بالښتانو پوښونه او کمپلونه پریمیزه و واړه ماشومان نجونو تل راسه ته زوی پایپ واخله تر پوډر راوړه الته دلته په دې باندې وخیژه په پخو باندې دي هغه پخې چې په اوبو کې بیا دغه کېږي ډېر په هغه باندې فشار راځي یعنی هغه خپله دغه اوبه خپله دوی ته تکلیف ورکوي او کله سړی کله ګرمي دغه حالت ټول ستړیاوي بدبختانه وایم چې موږ نارینه هم دومره د ځان لپاره هار بلی د ځان لپاره شرم ګڼي چې د دوی سره کومک وکړي د غالیو چندلو کې یا د غالیو په پریمتلو کې یا د کمپلانو په ښکته او پورته کولو کې د دوی سره کومک هم نه کوي متاسفانه دا هر څه بیا په دغه خورکۍ باندې غمیږي او بالاخره دا خور مریضیږي او د استراحت په چې ضرورت لري اړتیا سته هغه استراحت نشي کولای فرصت نه لري استراحت ته حتی په دا ستړیا کې بیا خواړه هم څوک صحیح نشي خوړلی اشتیا ورکه شي نو امکانات هم اکثر کورو کې نه وي نو بیا دا سبب د ډیرو ناروغیو کېږي یعنی همدغه وخت نه د روماتیزم په ماشومانو کې خدای نه کرده چې موږ تر ډېره حده پورې شاید پاتې سیو پاتې کېږي ځکه چې دوی پوره ورځ لاندی کالي لاندی په اوبو کې او هغه اوبه چې دوی قالینونه پریوي او کمپلونه پریوي او فرشونه پریوي په دغه اوبو کې دوی ستړي ستړي ګرځي سږي اوبه نیسي ډېر تکلیفونه ورته پیدا کېږي حتی زکامونه چې دا د مرضونو پلار ده نزله او زکامو دا شیان چې پیدا سو نور ټول تکلیفونه تبه د اډوکو درد د ملا درد د خوندې چې د قالینانو د کمپلونه او دا شیان پریوي اکثره د ملا تکلیف پیدا کوي اکثره د عاملګي په دوران کې ماشوم ته زیان رسیږي خو دا ټول په کل کې ام فزیکلی پرشر ده په یو مېرمنه باندې ام ذهنن یو پرشر ده چې ذهني او فزیکی پرشر د ناروغۍ سبب ګرځي
بله نو په داسې وضعیت کې به تاسو له خپلو تجربو نه مېرمنو ته څه وایي چې ام دوی خپل کور پاک کړي د اختر لپاره ام ځان سترینه کې ام انجونې چې په کور کې وسره دي اغه سترینه کې څه رقم د خپل کار تنظیم کړی دوی
اول به غوښتنه د وړونو څخه وکړو د کور د نارینه څخه به د غوښتنه وکړو خیر که زمونږ پلرونه مونږ ته پام نه کړي یا مونږ خاوندان مونږ ته پام نه کړي نو زمونږ اولاد دې مونږ ته پام وکړي دوی اول کومک وکړي په داسې ورځو کې خپل کور د خوځو سره کومک وکړي دا قالین دوی ورته وباسي دوی ورته لولکی دوی ورته پورته وکړه کې خوځو ته وایي چې دا کارونه شاقه کارونه دي دا تاسو دې په مونږ راګ وکړي مونږ در سره یو رسول الله برک خپل د مېرمن سره کار کړي د کار کې ویلې دي دا سنت طریقه ده چې باید کومک وسوک روژه ده مور می یا خور می یا خوند می یا می ورنداره غلی پریوي یا قمپلان پریوي د پای پورته ز کشکم دا فرض مثال او به زور سره وړم دغه به زور سره پورته کما په تناب کې به زو اچو ما په دا وسپنه به ز پورته کم دای تا کار نه ده خو ستاسو احساس ورکی چې تاسو د دوی سپورټر یاستي تاسو دوی پوشش کی نیولای دا او تاسو د دوی حمایت کوون کې یاستي تاسو نه غوړی چې دوی مریضان سي دا یو ډول د خزه ته د زړه تقویت ورکی قوت ورکی استقامت ورکی چې ولا شکر زه یو څوک لرم چې ما زور باندې تکیه وکم دا مې ورونه ته دا توصیه ده او په زمين کې خوند ته مې دا توصیه ده چې خوند هم په تاسو باندې تجربه تیر سوي دي نو تاسو کوشش وکوي چې مغه څه چې په تاسو باندې تکلیف او ظلم تیر سوي ده تاسو یې تحمل کړئ په ماشومان باندې نور واړه انجونې تم دغه سوکي زه په ما څه سوي دي چې هغه تر اوسه نه یم کار نه ګرځم دا دې مو کې څه پرواه لري دا غي تقدیر ده چې دلته یز ده نه کې په بل کور کې خو بیا نه سي کولای دا فکر ځان سره ملري دا ستاسو تقدیر او داغه تقدیر ساو د تقدیر سره په تفاوت کې نو ولې داغه تقدیر ته د وسه ورته خرابې ولې په خدای نه کړنه په مرز اخته کې ولې په تکلیف اخته کې ولې عیب کې او په ځان باندې هم پام وکړي ځان پام هم ډیر مهم ده سبا د خیر سره بیا کمپلان پریو په یو ورځ ځان باندې بوج نه راوړي، نه دی وایي خلاص دې د مخې دغه آیډیا دې خوندې د ځان څخه لري کې نه دی خلاصېږي، ژوند دې د عمل لري، کارونه مې د عمل لري، ورسره ولې د ځان ته نه خلاصې، هېڅ امکان نه لري چې ځان ته نه خلاصې. نو په لهذا چې دغه د ژوند لړۍ چې روانه ده همدغسې کارونه هم ورسره روان دي، تاسې نو کوشش وکړئ چې داسې کار ونه کړئ چې په تاسې باندې بوج سي، تاسې ته تکلیفونه ایجاب کړي او تاسې ته مرضونه پیدا کړي، د مرضونو زیږندل سي او استراحت څه ورسره ونه لري. تاسې راحت ارتیا لري، تاسې ښه خواړه ته ارتیا لري، نو چې تاسې جوړ یاستئ ټولنه جوړه ده، کورنۍ جوړه ده او راتلونکی جوړه ده.
بله، په همدې اړه یو بل موضوع بیا دام کېدلی سي چې کله نجونې ودیږي د خسر کره ځي او بیا هلته په هغه بل کور کې لومړی اختر وي، له دې نه بیا ډېره زیاته توقع کېږي چې باید له مخکې نه راپورته سي، کور پاکي او ټول کارونه وکړي، حال دا چې دا اکثره وخت کارو سره بلد نه اوسي، دغونه سره بیا د هلته جار و جنجال هم رامنځته کېږي. په دې هکله سره ته وایې؟
دقیقا، فامیلان باید داسې توقعات ونه کړي د هغه جلۍ څخه چې دغه کور د ماحول سره نابلد ده، دغه جلۍ سره چې دغه دستور او رواجونو سره نابلد ده، چې څوک خوشاله کی څه ډول خوشاله کی، هغه یو دم کوشش وکړي په نوې ژوند کې داخل شوی د یو بل انسان څخه، دغه زموږ چهره مختلف دي، دغه سي اذهان مو مختلف ده، د یو انسان سره سر خوړل ده چې هغه بل رقم یو ذهنیت لري او غواړي چې خپل ذهنیت په دې باندې تحمل کی، ځکه چې هغه وایي زه نارینه یم، ته ما خزه بایتي، ما په طبیعت یم، په خو یو بوی باندې عادت واخلې، چې زه وایم چې وکړه وکړي، چې زه وایم مکه واغه ته کی. نو یو دغه پرشر د خور د پاره بس ده، دغه لورکی د پاره بس ده. نو متاسفانه از موږ پټول نه کی هغه د خاون فشارم په دې باندې چې خپل وکړو مکړه ورته خيو، خپل څه پرمازه کی ورته خي، څه په جبه کی ورته وایو، څه په اعمال کی ورته خيو، څه په ترشتاندی کی ورته وخيو، دی خو تراسو چې د کورنۍ خوخ خپل تقاضا لري، خسرګنی خپل تقاضا لري، ټول اندرندی تقاضا لري، ورندار راغله د یو دم ورندار به شي، ټول نو تورسیږي هیڅ امکان نه لري. ورندارم تاسو غونډه انسان ده، تاسو خپل د بل دلور سره خوکی چې تاسو بل کور ته لاسي تاسو سره خوسي، او دغه فرهنګ باید له منځه لاړ سي، دغه ذهنیتونه باید ټول اوس خلکو آگاهي ترلاسه کړي د صنعته، خو موږ غواړو چې لرو پرتو سیمو پورې دغه ذهنیتونه خلاص شي او خلک په دغه باندې پوه شي چې د بل لوري موږ کور ته راغلي ده، موږ نه څه توقع لري، موږ باید هغه ته څه وکړو، نه یوازې د دې لپاره چې موږ پر هغه باندې خپل تقاضا او خپل غوښتنې تحمل کړو.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ. مخکې له مخکې نه اختر مبارک درته وایم او د اختر ښې ورځې ولرئ.
مننه همچنان، ښه ورځ تر رب العالمین مسپارمه.
رازو دیتا چه پا کور که ده درنو یا شاقه کارونو کول میرمن او انجونه لکومو سیستون تو سره مخ کولیشی. نسایی او ولادی داکتر نجمال سما شفاجو وی چه درانه کارونه خزی دی طول عمر لپاره عیبی کولیشی.
درسته ده چه کار ده جواندانه لپاره یو اصلی جز ده، خود ده چه پا آقوی بانده فشار را نورلشی ده بخوی. درانه او شاقه کارونه پا دوی بانده که گی ده دوی ده مفاصل و ده هردوک و ده مشکلات سره مخامخ که گی. مخصوصا که دیر سقیل کارونه که گی، مخصوصا انجونو تا چه ده جامو پا دوران که گی او یا ده بی رقمه درانده کارونه که چه مونگ خپلا هم دا تجربه لرو چه انجونی ملیدلی چه حتی دا بچه دانی دا بانده را وطلیوی، یا خدای مکه مسانه سقوط کری، خدای مکه مقد اخکت را غلیوی. نو درانده بی رقمه کارونه دا دوی دا روختیال پارا بد اغیزه لری. خو دا چه کار کوی پا کار بانده آمخته شی او با غیرت را شی او خپل دا کور جوان چاره پخپل مخته بوزی، دا بخه خبر وی چه سپک سپک کارونه وکی، چو چو واره وکی، لکه عضلات او هډوکه ده فشار لانده خو وده کهی، خو قوی عضلات رازی، خو قوی هډوکه رازی، اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکی او بار باره وکی، داسه نه چه یو درون بار په یو واره جیگوی او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکه او د زنګانه هډوکه په باندې عیبی کوي. خو اما هغه کار چې ډیر درون بار دی هغه درې څلور واره پنځه واره انتقال کوي، خو لګ لګ او په ترتیب سره ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
قدر من دوستانو په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسی ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسی ساعت خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ راډیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښي چې اټوم له څو برخو جوړ دی، بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو، اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشولو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنۍ ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده، بلې الکترونیک قشرونه دي. هسته چې ده په مرکز کې ځای لري او الکترونیک قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه په سترنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه یې هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي، او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکښې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروټون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري، او د پروتون شمیر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې دي په مساوي کې د زیج سره، یعنی پروتون شمیر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عناصرو دوراني جدول ترتیب کړی دی. نیوترون وایي د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري، او دا ذره ده په 1922 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اټوم منفي چارج لرونکې ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې دی هغه بیا په 1999 میلادي کال کې د تانسون لخوا څخه کشف شوی دی. لکه څرنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړ، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې یې پروتون او نیوټرون قرار لري، او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اټوم ساختمان وایي چې د اټوم د ساختمان په اړه مختلف علما او مختلف نظریې وړاندې کړي دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او ډیموکرات نظریه دا وه چې اټوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیاتا او ډیموکرات داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد وایي کوچنی ساختمانی واحدونو څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولای شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کیدای چې پیدا شي او نشي کیدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د 9 ذرو څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بېلابېلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بېلابېلو عنصرونو اټومونه د بېلابېلو کترو او بېلابېلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمېر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یوځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي یعنی په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم پاره داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مهینو سویو کې بې له دې چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي ګرځي او دا دوه اصلې درلوده چې یو اصل یې دا و چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته یو اندازه انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. الکترون کوچنۍ ذره ده او نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي نو د لسه په تاند منفي اته سیکنډو کې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. دا مثلا کې مې داسې دی وایي هغه الکترون چې د هستې په څخه په سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازې انرژي لري د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
د خون کې په درس کې مو واوریدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساینس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالټون نظریه دا وه چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اتومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
د خبرونې په دې برخه کې د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنو مخلوط څه شی دی. د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلې او کیفي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنې مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او بیچو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دی هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکولو او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنې سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت د سیسټم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بېلابېل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپوننت څه شی دي. فاز د سیسټم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیسټم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکې وي. کمپوننت د سیسټم جوړوونکي اجزاوې د کمپوننت په نامه سره یادېږي. متجانس سیسټم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیسټم دی چې د هغوی جوړوونکي اجزاو نسبت تر یوې ټاکلې حد پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نومونه هم ماده یعنی سلوت او حل کوونکی یعنی سلوینت څخه جوړ شوي دي چې سلور پلس سلوینت مساوي کیږي سلوشن یا محلول سره. خپله محلولونه وایي یا سلوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیستمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحله مواد او محلول څخه جوړ شوي دي. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوینت، جمع حل کوونکې ماده محلول یا سلوټ مساوي کیږي په محلول یا سلوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدونکې ماده او په یو حل کوونکې ماده ده چې د دې له دواړو سره د اوبو مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزاوې وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بېلابېلو غلظتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې ذرې په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کېږي. په محلول کې حل کوونکي محیط د محلول او حل شوي ماده ته حل کېدونکې یا منحله ماده یې په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شی ده او حل کوونکې ماده څه شی ده. حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکي کې حل او په کوچنیو ذرو مالیکولونو اټومونو او ایونونو یعنې ټوټه کېږي، او حل کوونکې ماده یا سولونت چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې مادې د حل کېدو وړتیا لري او په کوچنیو برخو کې ټوټه کېدای شي. په دې جدول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکي ځانګړتیاو ته. په دې جدول کې ښودل شوی دي چې دا د محلولونو فزیکي ځانګړتیاو ډولونو څخه دي. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شی دی. په حل کوونکي کې د حل کېدونکې مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي چې مولارټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخه څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په زر ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ایم په واسطه ښودل کیږي، یعنی سی ایم مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر چ لیټر واحد، یعنی مول پر لیټر مساوي کیږي په مولارټی سره. یو مثال په ډول، یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارټی یې پیدا کړی، نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې یو محاسبه وکړو چې 20 ګرام پر مول ده، او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکول شوې ده، او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو چې مشته د هغه راپل شوی قیمت لاسته راکې چې 0.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. نو نارمل یا نارمل یا نارمل ټینګل ذاتي چې 5000 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد ماده کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول عبارت د سی ایم سره کې یو کیو من پی جی آر پر وی یعنی لیټر سره واحد دی. مثال یو وای لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 1.5 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري، نو ول د دې کتله معلومه چې د فاسفوریک اسید کتله 1.5 ګرام پر مول ده، راکول شوی کتله 1.5 ګرام ګرام، همدارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر 0.5 کې شي. فرد فورمول د وزه کول څخه وروسته مشته دوولش نارمالټی ته تل لاسته راځي. مولل یا مولالټی غلظت وایي چې په زر ګرام محلول کې د منحنه مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سی ایم مساوي کې ان مول پر ان سپر کیلوګرام سره. په مثال په ډول کچې په یو نه وی ګرام ګلوکوز چې شپته شپسو ګرام وبو کې حل شي د محلول مولالټي حساب کړی، نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ 12 او شپږ دی چې د ټیم کتله لا سره یو سلو 88 ګرام پر مول کې چې راکول شي نیو وی ګرام مول دی، همدارنګ دبل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راو چې سی پر اشاره شپږ کیلوګرام کې په فورمول کې وځي دا ورسته د دې قیمت صفر اشاره 83 مولالټي لا سره ځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدونکې مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم سره کې چې ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرون کې دی، نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت راکړې دي، او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کړه هغه 50 ګرام پر مول ده، همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کړه. د دې لپاره چې د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کول څه خو له 12 ګرام کتله لاسه فورمول کې وځي کې ته ورسره 0.1012 چې هي ټیټر غلظت د دې غلظت لرون کې دي. د فیصدي غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي. نظر د مواد فزیکي حالت درې ډوله سلنې وجود لري، یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دي. یعنی مثال کې چیرې په سل ملي لیټر اوبو کې 100 ګرام د خوړو مالګه حل شي، نو د مالګه 40% محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدي غلظت په 100 ملي لیټر کې د مایع مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول عبارت دي 100 ضرب د حل شوي چې سم حجم پر د محلول حجم باندې. دقت کوي فیصدي غلظت چې د حل شوي مادې د ګرامونو شمېر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فورمول عبارت دي د حل شوي مادې کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې، نو موږ د کتلې وزنې فیصدي لاسته راځو. مولی برخه یا مول فرکشن خزه چې دی د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم پر ټول اجزا د مولونو پر مجموعې څخه عبارت دی. یعنی ان مسئله کې چې ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان باندې موږ د مولی برخه خزه تشکره کوي. د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګ چې یو سل 15.5 ګرام پلس مول یو سل 30 ګرام اوبو کې حل شي د په ذکر شوي محلول د مالګ او اوبو مولی برخه پیدا کړي. په ان یو کې چې موږ د دې مولی برخه پیدا کړو اوسط پر اشاري اووه نه دوه او همدارنګ ان دوه کې چې مولي برخه پیدا کړو دوه درې اته دوه درې صفر اته ده. نو کله چې موږ د ان یو ان دوه قیمتونو سره جمع کړو یو راوځي، نو د مالګې او د اوبو مولي برخه عبارت ده د یو څخه.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې ښوونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په یو لنډ تعریف کې درته وویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کېږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د 12 صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واورئ عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې د هغه د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په 18مه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو ترڅنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي پوه لازاویا په 1944 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شاتو، اوربوشو، تخمر په واسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي مواد څخه د حاصل شوو رنګونو په واسطه د ټوکرانو د رنګونو سره آشنایي درلوده. چې مهشیلی په 1988 میلادي کال کې د نباتي او حیواني مواد څخه جلا شوي تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګه د شحمو او ټولو څخه حاصل شوی شحمی تیزاب وسیره چې شینی دی پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخلي. توپیر لري همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه ویب پرزولوس په 1988 میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي قوې یا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو آلمانی په ویلر په 1923 میلادي کال کې د امونیم سیاناز څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی لاسته راغله. په دې توګه د حیاتي قوې مفکوره رد شوله چې په دې معادله کې ښودل شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1988 میلادي کال کې د 1200 په شمېر عضوي مرکبونه او په 1989 میلادي کال کې د 6 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمېر 5 میلیونو ته رسېدلی دی، یعنی شمېر ډېر ښکاري دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل رنگونو اترونو ویټامینونو هورمونونو پروټینونو کندونو شحمونو الکو چاګیتونکو مواد لري شنایلور پلاستیک ربر او تاسو نور د مهمو او ګټورو اوسو موادو لیدل څخه شمیرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت سنتیز او تعاملات څیړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثره د نباتي او حیواني موادو د تجزیه څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. دې ته ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې دې ته کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی اړیکه مې وي اړیکه څه شی دی، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پېژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، لومړی د کاربن الکتروني جوړښت او د هغه انرژي کې څه لپاره معلومات ترلاسه کوو. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور مثبت دوه منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 52 میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونو ته سي مثبت څلور د آیون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي شوی چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دي د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دي د یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکتروني جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه پوزیوم رکبونه کې د اړیکو جوړېدل چې دي، هم په دغه په لړ کې پوزیوم رکبونه کې د کاربن ویلانس وایي چې پوزیوم رکبونه کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمیر چې اتوم یې جوړولای شي د ویلانس په نامه سره یادیږي. همدارنګه کاربن څلور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټ حالت ته پرکول لپاره د کاربن اټوم باید خپل څلور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي، نو د کاربن ولانسي دي هغه څلور دي. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه دي چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شتولې یا هم د شریکولو په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم څلور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره جوړ همدارنګه په عمومي ډول د کاربن اټوم کولای سي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی، دوه ګونی، درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې باید مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکولر ویس څه ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي، او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي که د یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي، د نوموړي مرکب په یوه برخه کې د هغه عنصر اندازه په نښه کوي، او که لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي، د اړوند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب په نامه یادیږي. چې فورمولې عبارت دي له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي چې له د اټومونو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څخه په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فورمول یا امپیریکل فورمول څه شي ته وایي؟ ساده فورمول د هغه فورمول څخه عبارت دي چې د مرکب کې د شامل عناصرو ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فورمول څه شي دي؟ مالیکولي فورمول د هغه صحیح فورمول څخه عبارت دي د مرکب په یو مالیکول دلالت کوي. د مالیکولي فورمول په نامه یادیږي. په مالیکولي فورمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي: د مرکب د شامل عناصرو پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فورمول باید معلوم وي، او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فورمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل اکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د مواد لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بلې عبارت سره، کیمیاوي معادله د ټولو کمي او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دي چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو او انرژي په اثر منځته راځي، چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل اکویشن څخه دي.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د خوانځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو پاندې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کانټوم ولولي او دا چې کانټوم نمبر څه ته وایي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډېر څه واوري او ولولي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسې ته خپرېږي.
له درنو زده کوونکو زموږ هیله داده چې د نن ورځې درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړي، او د پوښتنو د لا ښه ځوابېدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننی درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.